کو 25 متر.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د افغانستان پر خاوره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوز د جوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونه د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. پاکستاني الوتکو نن سهار وختي د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر لمن کلي او د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ په افغان دوبه سیمه کې پر دوو کورونو بمباري وکړه چې د طالبانو د چارواکو په وینا په دواړو لوکی 15 شزی او درې ماشومان وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو اعلامیه کې موبایل دا بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوی دي. په اعلامیه کې راغلی چې د دې بریدونو اصلي هدف د حافظ ګل بهادر ډلې غړي و چې له ټي ټي پی سره یو ځای د پاکستان په خاوره کې د څو بریدونو مسؤلیت په غاړه لري او له کبله سلګونه ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې پاکستان په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان په خاوره کې د نن د ټي ټي پی او نورو تیرورستي ډلو په اړه په تکرار د افغانستان موقت حکومت ته خپل جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخه نیولې ده چې 304 دیش کاله لرغونتوب لري. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د بدخشان ولایت د استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د اثر یو ځانګړی کاغذ دی چې 9 متره اوږدوالی، 40 سانتي متره سور او وزن 300 کیلوګرام دی. د خبر لمخې پر دې کاغذ د سرو زرو او لاجوردو په اوبو د پیغمبرانو شجرې لیکل شوې دي. د افغانستان او آیرلند ترمنز وروستۍ شل اووره مسابقه روانه ده. دا مسابقه په شارجه کې روانه ده. پچا افغانستان وګټله او غوړی وبلل چې لومړی بیټنګ وکړي. د افغانستان ټیم تر اوسه په شپږو اوورونو او درو توپونو کې 15 منډې په داسې حال کې کړې دي چې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. وروستۍ لوبغاړی همدا اوس وسوځېده. دا مسابقه به د دې لړۍ ګټونکي معلوم کړي. لومړی شل اووره سیالي آیرلند او دوهمه افغانستان ګټلې وه. او اوکراین وایي د هوایي مدافع ځواک د روسیې له هغو 22 بې پیلوټ الوتکو څخه چې د دې هیواد بیلابیلې سیمې په نښه کړي 19 ویشتلي او له منځه وړي دي. د اوکراین پوځ نن پر خپل ټلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا بې پیلوټ الوتکې د پلازمینې کیف، پولتاوا، خمیل نیتیتسکي، چرکاسی، کیرو ووهارت، دیمپرو پتروفسک او څونورو سیمو په فضا کې پنخه شوې دي. د پاوس په بیان کې راغلي دي چې پر خارکیف او سومی سیمو هم د و توغندوی په وسیله حمله شوې دي. د اوکراین پاوس د دې حمله د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. خو د سومی سیمې سیمایزو چارواکو ویلي دي چې د سیمې ملکی تاسیسات زیانمن شوې دي. زمو شغله ازادي رادیو اوري. په خوست او پکتیکا کې د پاکستان له بمباری وروسته د طالبانو ویندوی په خبرګون کې وایي
پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول، ناتواني او ستونزو پلا پر افغانستان وانه چوي.
په غزنی کې یو شمیر کلینیکونه بند شوې دي.
غزنی کې دیارلس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومان لپاره ډېره په ګټه کې وو.
د سویډن کمیټې کارکونکو په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیت درېدا لوی ضایعه بولي. د پکتیا اوسیدونکو له اقتصادي ستونزو او د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
که داسې خلک شته چې ګرځو بیګانه لري، اوس ګوره ډالر ټټ راغی، افغانۍ پورته ولاړه، نرخ په یغې باندې ولاړ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو له بریده وروسته د طالبانو حکومت د بریدونه غندلي او د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د پکتیکا په برملا او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د بریدونو په پایله کې د 15 او 3 ماشومانو د وژل کېدو راپور ورکړی شوی دی. د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې لیکلي دا ډول پیښې خورا بدې پایلې درلودای شي. له بلې خوا د پاکستان له بریدونو وروسته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي ځواکونو یې د دې حملو په ځواب کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. جزئیات د امید ظاهر مل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د پاکستان لخوا په پکتیکا او خوست کې د نن سهار د بریدونو په غبرګون کې د عمل د افغانستان په حریم تجاوز او غیر سنجیده اقدام بللی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې چې ویان دي ذبیح الله مجاهد لوستي ویلي
پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول ناتوانۍ او ستونزو پړه پر افغانستان واچوي، ځکه داسې پیښې خورا بدې پایلې درلودلی شي چې بیا به یې کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي.
د طالبانو حکومت د اعلامیه پر بنسټ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په لمنه او د خوست د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ په سیمه کې د پاکستان په بریدونو کې ملکي کورونه په نښه شوي چې له امله یې 15 ښځې او 2 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستاني ولس او نوی ملکي حکومت باید پرېنږدي چې د پوځ 4 تنه جنرالان په دې ډول بې پاکه کړنو د تیرو 16 کلونو په څیر د نورو جهاتونو د ګټو لپاره خپلو غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د دوو مسلمانو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خراب کړي. د چارو کتونکي هم په دې باور دي چې دا پیښه کېدای شي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا نوره هم زیاته کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د پاکستان هوایی ځواکونو په افغانستان کې د مشکوکو پاکستانی طالبانو څو پټنځایونه په نښه کړي چې له امله یې لږ تر لږه 8 کسان وشل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو چې ظاهرا یې د پاکستان پوځ رهبري کوي د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې بریدونو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ترهګرو درې مرکزونه په نښه شوي دي. پاکستاني سرچینو دا ادعا هم کړې چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عبدالله شاه محسود هم وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړې او زیاتوي د عبدالله شاه په نامه کس چې پاکستاني اړخ یې په پیښه کې په نښه کېدو ادعا کوي په پاکستان کې دی. د تحریک طالبان پاکستان یاد قومندان عبدالله شاه محسود هم په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي وزیرستان کې د هیڅ ډول برید پرې نه دی شوی.
دا کې مې په پرګنده پاریږي داغا به بنیاد دي نن د رژو و هم او مرزدو او تلاسام تاریخ تای د مارچ نورکار چیر شدا په پرګنده شي او مش په خپل جنوبي وزیرستان شي په دارا شوال شي د میجاوان فعالیتونه دي
ملخوا. د تحریک طالبان پاکستان لخوا خبره شوې اعلامیه کې پر خوست او پکتیکا د پاکستان هوایی بریدونه غندل شوي او زیاتوي پاکستاني دولت هغه مظلوم وګړي په نښه کړي چې د یاد حکومت له ظلمونو افغانستان ته کډه شوي وو. هغه د طالبانو حکومت دفاع وزارت په یو اعلامیه کې دا کړي چې د پاکستاني الوتکو د بریدونو په ځواب کې ځواکونو د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نښه کړي، خو په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوي چې د ډیورنډ کرښې په کومه سیمه کې دا بریدونه د دوی لخوا شوي دي. رادیو ته د پکتیا له ډنډې پټان ولسوالۍ یو شمیر سرچینو ویلي په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستاني عسکرو ترمنځ جګړه شوې چې پکې له درنو وسلو همکار اخیستل شوی دی. تر اوسه په دې نښته کې دواړو لوریو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه رسمي ارقام نه دي خبر شوي. د افغانستان په خاوره داسې مهال د بریدونه کېږي چې د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپل ایکس پاڼه ولیکل د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره یې ټلیفوني خبرو کې له ترهګرۍ سره په مشترکې مبارزې ټینګار کړی دی. دا وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دریم ځل دی چې پاکستان په افغانستان کې دننه هوایی بریدونه کوي. پاکستاني الوتکو له دې وړاندې په پکتیا او کونړ حمله کړې وې چې په پایله کې ملکی وګړي وژل شوي وو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خپره کړه او په هغه کې ادعا وکړه چې دا بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم درس ویل شوی چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یادونه کړې چې د افغانستان خلکو ته درناوی لري، خو د افغانستان د واکمنانو په منځ کې ځینې عناصر د ټي ټي پي ملاتړ کوي او د پاکستان خلاف د نیابتي ځواک په توګه له دې ډلې څخه کار اخلي. د دې موضوع په اړه مې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له پخوانی مرستیال زرده شمس سره خبرې کړې دي او لومړی مې ورته ویلي دي چې د دغو بریدونو پیغام څه کېدای شي.
سلامونه سروان صاحب، طبعا دا د پاکستان افغانستان په حریم باندې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا باندې ډیر شدید داغه باندې برید دی، سرغړونه ده او دا لکه څنګه چې تاسو راپور کې ویل چې حتی د طالبانو د حکومت نه راپدې خوا چې حتی د دوی ملګری او دوست حکومت ګڼل کېدو دا دریم وار تیری دی چې دوی د افغانستان په خاوره کوي. نو داسې ښکاري چې پاکستان ناهیلی دی د طالبانو د همکارۍ نه او اوس غواړي چې دوی په زوره باندې او دغسې وسلوالو
د څه ډول همکاري غوښتنه لري؟ شمس صاحب، پاکستان دا منظور هم ده چې ټي ټي پي ته پاکستان وایي چې طالبانو پناه ورکړې ده، پناه دې نه ورکوي؟
عمده غوښتنه خو یې همدار ده، په داسې حال کې چې د طالبانو چې د وسه څه پوره وو هغه دوی ورسره کړي دي، دوی ته د خبرو اترو د مذاکرو زمینه برابره کړه، چې دا هم زما په نظر د دوی اشتباه وه. مګر د دې نه زیات د ټي ټي پي باندې دوی کوم فشار نور نشو واردولی، ځکه چې د پاکستاني طالبان د پاکستان ستونزه ده، دا د پاکستان یو اړخ ته د دوی د هغه افراطیت د پاللو هغه یو نتیجه ده. او دویم دا دی چې پاکستان د همدغه سکړۍ په دې مناطقو کې خصوصا په قبایلي سیمو کې دی را پیدا کړي چې د پوځ ته د راتګ او د اشغال زمینه برابره کړي، او هغې اوس ولسي غبرګون هم هغې ته پیدا شوی دی، په سوله ییزه توګه باندې هم غږ پورته کېږي او طالبانو پاکستاني طالبانو وسله مبارزه پیل کړې.
فکر نه کوئ چې پاکستان په خپله به هم باید په دې وپوهي شي که چېرته داسې وي واقعا چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې نه وي او له افغانستان په پاکستان حمله نه کوي، نو بیا پاکستان ولې باید په افغانستان باندې حمله وکړي؟
پاکستان خو دغه ډېرې مودې راهیسې دوی هغه خپله ناکامي د دوی د امنیتي ادارو د دوی د پوځ بې کفایتي د هغې د پټولو دپاره او دا چې خپل ولس ته یو طرف ته د پوځ ارزښت او د دوی هغه ضرورت قائل کی چې پوځ دغه د ستاسې دفاع کوي او ستاسې دفاع ته ولاړ دی، او بل دغه سیمې چې ما مخکې ویلې چې دوی لاندې کړي دي او دغه سیمو ته چې دوی راغلي دي چې دغه سیمې نیما خود مختاره وي، نو د دې د لاندې کولو لپاره دوی اوس دغه یو تګلاره خپله کړې ده چې د تاوتریخوالي ده او بیا تور په افغانستان باندې اچي. نو دا داسې یو وضعیت اچوي او بي خړې کړي دي او مايان نيسي، نو پوز هم دغه یو تګلاره خپله کړې ده.
ډېر مننه. سلامت اوسې شاخله زرداشت شمسو په اسلام آباد کې د افغانستان په خونه مرستيال سفیر کوربدان ورزو د سیاسي چارو شنون کې نثار احمد شیرزی ته شیرزی صاحب تاسو مرکلای وایم. یو خبريال سمی یوسفزی د وزیرستان د وړ میبرزی بریټ ته اشاره ویلي چې پاکستان وروسته لدی چې دا ډول بریډونه په خاوره کې وشي په داخل کې لولسی فشار سره مخامخ کیږي او دوی بیا مجبوریږي چې خلکو ته په یو ډول قناعت ورکړي چې دا د مش بلاستر زنی نه یو ناست اقدام کو. آیا فکر کوي چې د پاکستان پوز به دا بریدونه د دې لپاره کړی وي چې خپلو خلکو ته قناعت ورکړي؟
سلامونه اونې کې دی وګوره، دا د پاکستان فوج او استخبارات ډېر شیطانی پروګرامونه لري او پلانونه لري چې غواړي خپل خلک وغولي او دنیا وغولي. یو خو دوی د توریزم د مقابلې په نوم د دغه عمل ترسره کوي، بل ټي ټي پي ده که د پاکستان فوج کوم مخالفین څوک ته ځان ته مخالفین وایي، ټول د ده خپله جوړ شوی ګروپونه ده. دوی غواړي هغه ګروپونه دغه د دوی ترهګري کارونه د خپل ګټه د لاس راوړلو لپاره استفاده
کوي. څه شي ګټه تاسې منظور له ګټې نه څه منظور دی؟ پاکستان تاسې ولیدل چې وړ مورس هلته برید وشو او پوځیان یې وغوښل شول، نو ګټه یې په څه کې ده؟
پاکستان د توریزم په نوم ډېر لوی تجارت کړی ده د ډېر کالونو راهیسې، اوس هم غواړي دنیا نه باج واخلي او د توریزم د مقابلې په نوم دنیا نه دا فن واخلي. په دې چې پاکستان اقتصاد ډېر ورشکست اقتصاد ده، نوی ملکي حکومت هم راغلی.
فکر نه کوي چې دا ډول حملې به د دواړو خواوو ترمنځ لانجه ډېره پراخه کړي او یو پراخ جګړې په سبب بشي؟
زه فکر نه کوم. یو خو تاسو وګورئ نن د طالبانو وزیر دفاع یو یونیفورم اچولی ده، وغوښتل چې خلکو ته ځان وښیي، دا یو طرفان ده. بله، طالبان د طالبان واک د ایسای په لاس ده، ایسای دې نه بالکل مشکل نه لري، پوهیږي چې طالبان زموږ د اجازې نه پرته هغوی خپله کورنۍ ته هم نشي راتلی. نو په طالبان دوی په مقابله کې چېنی کې یو څه ډزې چنن کړی دی، هغه هم دام سختګي ده. او بل ته تاسو په یاد وساتئ، هلته پاکستان دننه د بلوچانو مبارزین ده چې هغوی هم ډېر مبارزین په افغانستان کې پناه اخیستې ده. دوی غواړي چې دا اول ظلم نه ده، مخکې هم همداسې حملې کړې ده. هغه بلوچ مبارزین پی پنه خکری ده یو خبر او بل چې دنیا ته وخی چې مونږ د توریزم د لاس نه مشکل لرو او د توریزم د مقابله پنوم پیسې واخلي دنیا یو باج
د سیاسي چارو شننکې نثار احمد شیرزای بو
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د اپریل 15 وروسته د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري. دغو رسنیو ویلي هغه افغان کډوال چې د یادو کارتونو درلودونکي دي باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپله خوښه له پاکستان ووسي. هممهاله یو شمیر تازه راستانه شوي کډوال وایي چې له اقتصادي ستونزو او بېروزګارۍ سره مخامختی. جزئیات په دې راپور کې
یو شمیر پاکستانی رسنیو له هغې ډلې یو نیوز راپور ورکړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د هغو افغان کډوالو چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري د ایستلو د عملیاتو دویم پړاو د روان کال د اپریل له 15 را پیل کړي. د یو نیوز د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی دغه پریکړه د دغه وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې کړې ده. یاد رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د هغو افغانانو نوملړ چې د آی سی سی کارتونه لري د پنجاب حکومت ته واستوي څو له پولیسو او نورو اړوندو څانګو سره شریک کړي. په دې راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپله خوښه له پاکستان ووځي. د پاکستان حکومت په لومړی پړاو کې د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 څخه د روان کال د فبروري تر 24 پورې له 544 زره څخه زیات بی اسناد افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر کال کې څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوال په خپل خوخه او یا په زور هیواد ته راستنه شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دغه کډوال له پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستنه شوې دي. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2021 کال راهیسې د افغانستان درویش ولایتونو ته څه باندې 1.35 میلیون کسان راستنه شوي دي. په دې راپور کې له 2021 کال څخه تر دې مهاله په درویش ولایتونو کې د افغانانو د خوځښت په اړه بحث شوی دی. راپور زیاتوي چې په راتلونکي پړاو کې به د 1900 ولایتونو بررسي هم وشي. په راپور کې اشاره شوی چې ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونه له ګاونډیو هیوادونو سره د ګډې پولې له امله د راستنېدونکو تر ټولو ډېر قرباني دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستنې شوي یو شمېر افغان کډوال وایي په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ژوند په سختۍ تیریږي. عبدالباسی چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار در استون شوی ازادي رادیو ته یو ویل
افل حال افغانستان کی او افغانستان کی کوم دند چینل رو نو د حکومت د چارواکو څخه هیڅ نه دوی اگر دا زوړ شخصیت مناسب ادارو کې پدند نو ګمارش دا کډوالو باندې ډېر لوی احسان دی.
دغه شان نصیر احمد چې له ایران څخه ایستل شوی ازادي رادیو ته وایي
افغانستان کاروبار نیست.
افغانستان کې هیڅ کاروبار نشته. زلډیری مودی رئیس ایران ته زم راځم. خپل مېرمن او اولادونو لپاره خرڅ په ایران کې پیدا کوم. زه ډیر ښکلان یم. افغانستان کې مې هیڅ کار نه دی کړی. اوس په مزار شریف کې یو اونۍ کېږي چې راغلی یم. هیڅ کار روزګار نشته. که د ورځې 200 یا تر 250 افغانۍ راته پیدا کېږي کار ته تیار یم او هیڅ ځای ته
نرم.
بېلابېلو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بحران له څو لسیزو راهیسې روان دی. خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمن شول د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون گاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ کچه ډېره شوې ده. خو گاونډیو هیوادونو په پرله پسې ډول د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو اقدام کړی چې دا مهال د پاکستان او ایران په ګډون په ځینو هیوادونو کې دا لړۍ دوام لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غزنی په مرکز او اتو ولسوالیو کې د دبليو ایچ او یا د روغتیا د نړیوال سازمان په مالی ملاتړ او د هدف په نوم مؤسسې له لوري جوړ شوي دیارلس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه کلینیکونه بند شوي خو د بودیجې د نشتوالي له امله دوی هم نشي کولی چې ملاتړ یې وکړي. د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغو روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو سره د سیمې ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدماتو وړاندې ولو بهیر ټاکنې شوې ده.
د غزنی ولایت مرکز په ګډون پاتو ولسوالیو جغتو او غزنا ورناوا جاغوري اجرستان مالستان او خوګانو کې لا تیریونی راهیس دیار لس روغتیاي مرکزونه تړل سوې دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه دیار لس روغتیاي مرکزونه د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په مالی ملاتړ او د هدف موسسې په مرسته جوړ شوي وو چې نور د یادې موسسې د نه مالی مرستې له امله دغه مرکزونو د روان کال مارچ میاشتې په 14 نیټه خپل فعالیتونه درولې دي. دوی زیاتوي د بودیجې د نشتوالي له امله دوی هم نسي کولی چې د دې کلینیکونو ملاتړ وکړي. د غزنی عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر اشرف وایي
دغه کلینیکونه خو البته په ټول افغانستان کې د هدف په موسسې لخوا په مخ وړل کېدل. اصل د دبليو ایچ او مربوط په ټول افغانستان کې دغه کار ودرېده. په غزنی کې دیارلس دانې
د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت په بندېدو سره د سیمې د ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنی سوی دی. دوی وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو څخه اندېښمن دي ځکه چې دغه کلینیکونه په لرو پرتو سیمو کې وو او د کلیو خلکو ته یې روغتیایي خدمات وړاندې کول. د زیاتوی د درملنې بنسوی دا مرکزونه د سیمې خلکو لپاره یو اسانتیا و خو هیله لري چې خلکو ته دا اسانتیاوي بیرته برابر شي. د اعلامې روغتیا وزارت او مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې د یادو ولسوالیو د اوسیدونکو اندېښنې دي هواري او دوی ته د یو ځل بیا د روغتیایي خدمتونو زمینه برابره کړي. تا تره د غزنی خوګانو ولسوالۍ اوسیدونکي ده. دا د غزنی ملکی روغتون ته د درملنې په مخه راغلې. تا تر وایي د روغتیایي کلینیکونو بندېدل د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د ژوند او روغتیا لپاره ډېر ګواښونکي دي.
خبر ساینس په غزنی کې دیارلس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومانو لپاره ډېره په ګټه کې وو. اوس بند شوي دا باید بیرته خلاص شي تر څو بیرته د ښځو ماشومان د سیمې ټول خلک بیرته ګټه ژوند واخلي. باید خلاص شي ورته.
د غزنی په لرې پرتو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د اوسیدونکو له لویو ننګونو څخه دي چې اوس د دغه دیارلس روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره دغه ننګونې زیاتې سوي او لسګونه زره کورنۍ له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې سوي دي. د دغه کلینیکونو له بندېدو سره لسګونه ډاکټران او نور کسان هم بې دندې سوي دي. دوی وایي په هغو سیمو کې چې موږ کار کوو خلک یې لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ وو. کله چې دا کلینیکونه فعال وو خلک خوشحاله وو خو اوس چې دا کلینیکونه تړل سوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ سوي دي.
نه یوازې په غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې د هدف په نوم مؤسسې خپل فعالیت درولی او له کبله یې ګڼ شمېر کلینیکونه بند شوي دي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې هم چې ډېره فعاله کمیټه وه او ډېره خلکو ته یې مرسته رسولې خپل فعالیت درولی. د دې کمیټې یو شمېر کارکوونکي او مرسته رسوونکي په افغانستان کې د کمیټې د فعالیتونو درېدل لویه ضایعه بولي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تېرې جمعې په ورځ خپل فعالیتونه ودرول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستیفانسون پر خپل ایکس پاڼه کښلي چې دوی لا هم له افغانانو سره مرستو رسولو ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې او شمیر کارکونکو او ځنیم رسندویان په دې هیواد کې د سویډن کمیټې د فعالیتونو درېدل لویه ضایعه بولي. په غزنی او بلخ کې د دې کمیټې دوه کارکونکو چې وایي نه غوښتل نمونه یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د چارو بندېدل د دې کمیټې ډېر شمیر کارکونکو او هغو کسانو ته چې له مرستو یې برخمن کېدل زیان رسوي.
تنه د غزنی د بخش
یوازې په غزنی کې د معلولانو لپاره لوی روغتون درلود چې هر ورځ به ورته تر 200 پورې کسان راتل. اوس چې روغتون ترل شوی ډیر خلک د دروازې تر شا ولاړ او په تمه دي. همدا ډول په غزنی کې په خوونیزه برخه کې زیات زده کوونکي او خوونکي درلودل او د انجینرۍ په برخه کې هم ورسره ډیرو خلکو کار کاوه. اوس چې له بعد مرغه د سویډن کمیټه ترل شوی خلک ډیر زیانمن شوی.
زه د پوهنې په برخه کې د سویډن موسسې له کارکوونکو وم. اوس چې د دې موسسې فعالیتونه بند شول موږ او د سیمې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
په ورته وخت کې یو بل تن چې په افغانستان کې په مرستندویه چارو بوخت دی او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه که د سویډن کمیټه ده چې اوس یې ټول فعالیتونه وتړل شول او نشي کولای کار وکړي او که نور دي د ټولو کارونه اغېزمن دي او د میله ترانس لاره درمل له بده مرغه د دې ټولو نشتون چې د خلکو د خوښۍ لامل کېږي لویه ضایع ده. داسې مال چې خلک اوبه ډوډۍ نه لري او له لږې مري خو دوی سازمانونه تړي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تېرې جمعې په ورځ د هیواد کې د خپلو چارو د بندېدو خبر ورکړ. د دې کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستفانسون په خپله ایکس پاڼه د دې وضعیت په اړه ناهیلي ښودلې او ویلې دي له افغانانو سره یې د مرستو ژمنتیا پر خپل ځای ده. هغه له سویډن راډیو سره په مرکه کې بیا ویلي دا پریکړه د طالبانو په غوښتنه او د دې کمیټې د کارکوونکو د امنیت په نظر کې نیولو لپاره شوې ده. اندریاس هیله ښودلی چې دوی وشي کولی چې خپل یو شمېر فعالیتونه په افغانستان کې د نورو همکارو سازمانونو په وسیله مخته یوسي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له تېرو څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کاوه، خو له تېرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له بېلابېلو محدودیتونو سره مخ. د طالبانو حکومت په تېر اوړي کې وروسته له دې چې په سویډن کې یو شخص قرآن کریم ته سپکاوی وکړ اعلان وکړ. تر هغه چې دا هیواد له ټولو مسلمانانو د دې چارې له امله بښنه ونه غواړي اجازه به ورنه کړي چې په افغانستان کې د سویډن کمیټه فعالیت وکړي. خو د سویډن کمیټې بیا ویلي وو چې دوی غیر دولتي بنسټ دی او پر همدې دلیل تر اوسه خپل فعالیتونه مخته وړل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1980 کال کې جوړه شوه او له 16 معلولیت لرونکو وګړو یې ملاتړ کاوه. د مؤسسې په 13 ولایتونو کې 8000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو. د ویلو ده چې وخت د طالبانو له رسېدو او په ځانګړي ډول په 2022 کال کې په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز وروسته یو ډېر شمېر مؤسسو او سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود یا هم بند کړل.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي د ګردیز ښاروالۍ او نورې ادارې دي د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو بیو ته پام زیات کړي. دوی همداراز وایي اقتصاد یې کمزوری دی او نشي کولی چې په لوړو بیو خوراکي توکي رانیسي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکي د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو دوامداره څارنه وکړي. دوی وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه لوړه شوې، خو د توکو په بیه کې نه یوازې لګوالی نه تر سترګو کیږي بلکې بیه یې لا لوړې شوې دي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي وزیر مشال راډیو ته وویل
خلک وچکنان دي، پچران دي، دومره وسونه ولاکه څوک لري ولاکه داسې خلک سه چې ګرځو بیګانه لري. نو دا حکومت نه موږ خوښتنه لرو چې په دې کې پام وکړي په نرخ کې وزګوره ډالر ټټ راغی، افغانۍ پورته ولاړه، نرخ په یغې باندې که تیل دی که اوړه دی که هر شی دی په یغې باندې ولاړ.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په لوړو بیو توکي نشي رانیولی. د دوی په وینا دا چې روژه ده او په دې میاشت کې د خلکو اړتیاوې ډېرې وي نو سوداګر دې د توکو بیې نه لوړوي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي رضوان ګران ویل
دکاندارانو ته مو همدغه پیغام ده چې باید دوی جګ ریټونو سره سودا خرڅ نه کړي، په کم ریټونو سره سودا خرڅ کړي، ځکه زموږ هیواد چې دا ډېر غریب ده، خلک ډېر زیات غریبانان دي او د شروالي لخوا چې کوم ریټونه ورته ورکړی کیږي په هغو باندې جدا نامل.
د پکتیا سوداګر او کاروباریان بیا د توکو په بیو کې ټیټوالی او لوړوالی ډېر د ګمرکي تعرفو له کبله بولي. وایي کله چې دوی په وارداتو لوړې مالیه ورکوي نو طبیعي ده چې د توکو بیې به ورسره لوړېږي. د ګردیز ښار یو دوکاندار سمیع الله
ټیکسونه باید لږ گزاره وشي، ټیټ شي مالیات، دا مثلا محصول مالونه محصول به کم شي، ولې چې موږ محصول چې څومره زیات شي موږ مال پسې اچوو.
بلدون ته ځایي چارواکي وایي دوی د عمده او پرچون توکو له سوداګرو سره ناسته کړې او هغوی ورسره د توکو نرخونه منلي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو دوکانونه به یې وتړل شي. د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي داسې مهال د توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په ټوله کې د بیکارۍ له وجې د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا ویلي په روان 2024 زیږدیز کال کې به 3.5 میلیونه افغانان مرستو ته اړ وي. چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زمو شخله ازادي راډیو اوري د روان خبرونه په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو چې احمد تکلی ورندې کوي او موضوع هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستي لانجره. خو اوس چې د خبرونه نیمایي برخه ته رسیدلې وي په مخکې د دې سات لانډو خبرونو ته د افغانستان پر خاوره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوز د ځوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونه د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخه نیولې ده چې 300 د ښکالا لرغونتوب لري. باختر خبري شان چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د بدخشان ولایت د استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د اثر یو ځانګړی کاغذ دی. افغانستان نن له آیرلند سره دریمه شل اووره مسابقه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 8:30 بجې پیلېږي. او اوکراین وایي د هوایي مدافع ځواک د روسیې د هغو 22 بی پیلوټ الوتکو څخه چې د دې هیواد بیلابیلې سیمې په نښه کړې وې 12 او له منځه وړي دي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه 25 دقیقه بحث ته خرغلست. د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د پاکستان پوځي الوتکو د دې ورځې په سهار وختي د افغانستان د دوو ولایتونو پکتیکا او خوست پر سیمو بمباری وکړي او د طالبانو ځواکونو هم په ځوابي حمله کې د پاکستان د پوځ مرکزونه پنخه کړل. دا بمباری دوه ورځې وروسته له هغه وشوې چې د پاکستان د پوځ وطن سرتیری د خیبر پښتونخوا په میرالی سیمه کې په یوه انتحاري حمله او ډلیزو عملیاتو کې ووژل شول. د طالبانو حکومت د پاکستان برید د افغانستان پر ارضي تمامیت يرغل وباله او ویغانده او ویل چې په دې بمباریو کې 15 مېرمنې او 3 ماشومان وژل شوی دي. د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلی دی چې د حمله د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په لمن کلی او د خوست د سپیره ولسوالۍ په افغان دوبې سیمه کې پر دوو کورونو شوی دي. د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې حملو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت اداره کول به بیا د پاکستان په اختیار کې نه وي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وروسته په یو بیان کې د ځوابي حملو خبر ورکړ او ویل د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نښه کړل خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. لبلې خو د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی او په پکتیکا او خوست کې د حملو په غبرګون کې هغه ته خپل احتجاج سپارلی دی. د پاکستان دو پوځي چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د کورمې په یوه سیمه کې د لګېدلو هوانونو په چاودنو کې 4 کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې دوی هم ځوابي ډزې کړي دي. د طالبانو له واکمنې وروسته دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان پوځ په افغانستان کې هوایي حمله کوي. پاکستان په 2022 کال کې هم د افغانستان په قلمرو کې بمباري وکړه چې رسمي هیڅ کله هم تایید نه کړه. په افغانستان کې د پاکستان بمباري ظاهراً په میرالی سیمه کې پر پاکستانی پوځیانو د برید ځواب دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د مړو پوځیانو د جنازې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د دې برید غچ به واخلي. د پاکستان د پوځ متقاعد منصبدار ډګرمن محمد علي اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د پاکستان بمباري بې له شکه د میرالی د برید غچ دی، ځکه د په وینا د زرداري له خبرداري په 24 ساعتونو کې دننه وشوه. د پاکستان پاوځ د دوشنبه په ورځ په یو جلا بیان کې وویل په پاکستان کې د تروریستي حملو له وروستۍ څپې سره د افغانستان پوره ملاتړ شته. د پاوځ په بیان کې پر افغانستان د هوایي حملو کومه یادونه نه ده شوې، خو ویل شوی چې د میرالی حمله هغو وسلوالو ترسره کړی ده چې په افغانستان کې ځالې لري. افغان طالبانو دا تورونه پرله پسې رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی د افغانستان له خاورې هیڅ ډلې ته پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د پاکستان د پوځ په بیان کې همدارز راغلی چې پاکستانی ځواکونو د دوشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړل او د شنبه ورځې د حمله په تړاو یې 8 تنه وسلوال ووژل. پاکستان چې نوی حکومت یې یوازې 2 ورځې مخکې لوړه وکړه، داسې مهال د افغانستان پر خاوره برید کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی تقریبا 3 ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره ټلیفوني خبري وکړي او په دې خبرو کې د تروریزم پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. په نن 25 دقیقې کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر نږدې او لرې راتلونکي د دې پرمختګ پر احتمالي عواقبو او نورو اړخونو خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی صدیق منصور انصاری او د چارو بل څارونکی نصر احمد شیرزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی انصاری صاحب، تاسو ته راځم، فکر کوئ د پاکستان د حمله هغه اصلي ذهنیت به څه و چې په دې وخت کې دا جرأت وکړو چې د افغانستان په خاوره کې حمله وکړي؟ د پاکستان نوی حکومت راغلی، دا د هغو پرېکړه ده. کوم عامل د پاکستان پوځ دې ته اړ کړ چې په افغانستان کې دننه بمباري وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. په ډیره خوشنۍ سره نن خبر شو چې د پاکستان جنایتکار او سفک پوځ د افغانستان پر حریم او د افغانستان پر بې دفاع او بې ګناه خلکو یو وار بیا هوایي بریدونه کړي او هلته یې د افغانستان خلکو ته مرګ ژوبله اړولې، د خلکو د استوګنې کورونه وران کړي. دغه کار د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې، د افغانستان د مدني بنسټونو، د ټولنیزو ادرسونو او د خلکو له ادرسه له ژورې کرکې او پراخې کرکې سره او غبرګونونو سره مخ شوې. موږ په کلکو ټکو غندو دا د پاکستان د صفاک او جنایتکار پوځ لخوا لومړی وار نه دی، بلکې د پاکستان د ایجاد نه تر اوسه دغه استبلیشمنت چې د پوځ او استخباراتو لخوا کوم کارونه او اعمال کوي، دا ټول د افغانستان د خلکو په وړاندې، د افغانستان د خلکو د ژوند سوکاله راتلونکي
اقتصادي سبب بخښي. د تیرو 500 کلونو شاوخوا 500 یا څکم 500 کلونو لاس وهنه د دیو په باب خو مخکنه یو حکومتونو هم ډیر زیاتې څرګندونې کړې وي او حتی په ملګرو ملتونو د ځایونو کې هم د افغانستان شکایتونه رسمن ثبت کړي وو. پخوانیو حکومتونو دا یو بیل حالت دی. د طالبانو حکومت په یو بل موقف کې دی، داسې وخت دی چې د طالبانو حکومت هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلی او په نړۍ کې هیڅوک غږ هم نه اوري. په داسې یو حالت کې د دې حملو هغه اصلي عامل د پاکستان د حکومت لخوا څه دی؟
رازم دې ته موږ او تاسو وینو چې د پاکستان ایجاد د پوځي فکر او په استخباراتي سبغه او فکر شوه. دوی چې کله هم په سیمه کې جګړه نه وي، موږ او تاسو وینو چې حکومت هم له لوګیم وي او ولس بیچاره هم د تباهي سره مخ کړي وي. پاکستان چې په خپل جغرافیا کې له دریو هیوادونو سره اوږده سرحدونه لري او له چین سره یو ډېر لاند سرحد لري، په دغه سیمه کې د دریو هیوادونو سره دوی همیش په جنجال او جګړه دي، چې لوی جنجالونه د افغانستان او هندوستان سره او سره هم موږ تاسو وینو چې د ایران سره هم جنجالونه لري. یو چین دی چې د هغوی سره به په ښکاره دښمني نه لري، مګر د چین مخالفین هم دوی په خپله غېږه کې همه ساتلي او هغوی پرې خبر دي او د پیشو د موږک لوبه ورسره کوي. هغه څه چې د افغانستان په وړاندې دوی په ذهن او فکر کې لري هغه هماغه انګریزي عزایم دي، د انګریز له ماتې خوړلې پوځه راپاتې او جوړ شوی د رنجیت سنګ او د
انصاري صاحب. یعنی سوال دا دی اوس اوبښې چې خبره بلې خواته لاړه نه شي، سوال دا دی چې آیا په رښتیا د پاکستاني طالبانو مشران یا وسلوال په افغانستان کې شته او که نورې پلمې دي چې پاکستان په افغانستان کې بمباری کوي؟
نو اساس کوم که تاسو وینئ د پاکستانی طالبانو مشران په خپل له پاکستانه ویډیوګان خپروي، له هغې ځینه رسنیو سره مرکې کوي، خپل مرکزونه ښایي، هملته عملیات لري، په چترال کې عملیات درلودل، په پنجاب کې کله ناکله عملیات کوي، دغسې په بلوچستان کې تاسې ووینئ چې د بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچ آزادي غوښتونکي پوځ او د نورو ډلو لخوا فعالیتونه کېږي. او یوازې ټي ټي پي نه ده، بلکې نورې ډلې هم شته دی چې هغوی په پاکستان کې د خپل حضور او موجودیت غږ وختن کوي. مخکې د دې چې طالبان دلته و، تاسو ولیدل چې په پېښور کې د دوی په آرمی پبلک سکول چې کوم عملیات شوي وو یا نور وو، په دې کې ټول د پاکستان خلک حتی چغې وایي چې یہ جو دہشتگردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے. دادا ابھی شعار دے خصوصا د پی ٹی ایم او د نور
مننه انصاری صاحب
پاکستان الوج دی کہ سندیان دی او کنور دی. نو پدی ټول لوګو کې د پاکستان پاوز او استخبارات لوی لاس لري او د خپل خېټي د دکولو او د خپل خزانو د دکولو لپاره دغه دستی او توکي جوړ.
ډیر زیاته مننه. تاسو ته بیا هم راځو انصاری صاحب. شیرزای صاحب تاسو هم ستریمه شي وایم، ستاسو له نظره د دې بریټ هغه انګیزه یا علت په اوسنۍ شرایطو کې داسې حال کې چې د پاکستان نوی حکومت لوړه کړي څه دی؟ آیا غواړي چې خپل زور نوی حکومت طالبانو ته خپل زور وښيي که کوم بل علت د دې بمبریو شاته دی؟
سلامونه اونې کې تاسو ته، تاسو محترم میلما او تخنیکی همکاران او درنو محترم اوریدونکو ته، وګورئ د پاکستان د فوزی او استخباراتي مشرانو سره یو لوی بزنس چې د ډېر کلونو رئیس توریزم ده او جګړې دي. دوی د توریزم د لارې نه پاکستان هم آباد کړه، خپله حکومت هم چلوي. نور بزنس نشته د پاکستان د فوجیانو او حکومت مخې ته، همدغه لارې نه دوی ډېر کلونه رئیس پیسې ګټلې.
شیرزای صاحب، د خپرونې وخت لنډ دی که لطفا اصلي پوښتنې ته ځواب راکړئ لطفا، چې علت څه دی؟ یعنی په دغسې یو حالت کې په دنننیو شرایطو کې د پاکستان نوی حکومت تازه تازه لوړه کړي، د دې حملې علت څه کېدای شي؟
یو خدای هلته پاکستان دننه د بلوچانو مبارزین ده چې هغوی عملیاتونه ترسره کوي. دوی غواړي چې خپل خلکو ته وښيي چې موږ هم آرام ناست نه یو، د دې ډلې دا ټول اچي ګنای اچي د ټي ټي پي په غاله، ټي ټي پي هم د دوی خپله کسان ده. تاسو وګورئ عبدالله شاه چې وایي، عبدالله شاه په وزیرستان کې وو، دوی عبدالله شاه وایي چې موږ په نخه کړې ده، داسې نه ده. دوی غواړي چې هغه پښتو بلوچ مبارزین هم په نخه کړي، یو بل خواته خپل خلکو ته وغواړي چې مونږ د توریزم په مقابله مونږ مبارزې کوو. او دوی پوهیږي چې افغانستان کې اوس یو مرکز، یو پیاوړی او قوي حکومت هم نشته. دنیا ملل متحد هم دوی نه مني که دلته دوی عملیات ترسره کوي. دوی ملل متحد یو چیرته شکایت هم نشي کولی، یو بل طالبان هم دوی خپل کسان ده. هر څه چې وغواړي په افغانستان دننه دوی کولی شي د خپل استخباراتي او سیاسي اهداف د ترلاسه کولو لپاره. په همدې خاطر دوی هم دغه عملیات اوس هم نه ده، د طالبان راتک نه رئیس څو ځلې ده چې دوی عملیات ترسره کوي په افغانستان دننه، او افغانستان چارواکي او طالبان هېڅ هم نه دي ولیده.
دوی پوهېږي چې
کوم اجازه نه پرته خپل کورنۍ ته نشي تلای.
شیرزاد صاحب زنده پښتنه کوم چې د طالبانو حکومت د پاکستان د دې حمله پر وړاندې کوم امکانات لري، هم له پوځي نظر او هم د نن په هیواد کې د خلکو د ملاتړ لپاره، آیا کافي امکانات لري چې مثلا که د دوړو هیوادونو ترمنځ وضعیت تر دې هم خرابېږي د هغه پر وړاندې یو څه وکړای شي؟
ولی د افغانستان خلک دا ټول پوهیږي چې د طالبانو مشران د دوی کورنۍ اکثره کورنۍ پاکستان دننه ده، پاکستان خاورې کې ده، دوی بزنسونه لري هلته پاکستان کې، یو ډلې یو رهبران د دوی رهبران چې هلته کورنۍ وي او بزنسونه ولري، نو دوی څنګه کولی شي د پاکستان په مقابله کې شی وکړي؟ او دوی هلته نمک خوړلی ده، دوی هلته روزل شوی ده، دوی کسان ده، دوی هلته د دوی د پاکستان د پاسپورټونو په مرسته دوی واک ته ورسېدل، سفرونه یې کوله، او څنګه دوی اختیار لري چې د پاکستان خلاف شی وکړي؟
ډېر زیاته مننه شیرزای صاحب. دې بحث ته بیا هم دوام ورکوو. دا شیبه په مستقیمه اړیکه له اسلام آباد نه د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان وصل دی. طاهر خان، غواړم پوه شم چې په پاکستان کې د وروستي پرمختګ په اړه غبرګونونه څه دي؟ ورځپاڼې څه وایي؟ سیاستوال څه وایي؟ ګوندونه څه وایي؟ اسلامي او غیر او سیکولر ګوندونه، د دوی دریس څه دی؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته اوریدونکو ته. ګوره، پاکستان خو چونکې رسمي تر اوسه پورې د دې بریدونو په اړه باندې څه دي ویلي، نو بحثونه هغه عمره نشته څومره چې د یو رسمي بیان نه وروسته ګومان کړه راځي. البته پاکستان کې اوس چې کوم یو غیر رسمي د کولونیزو رسنیو ځینې حسابونه اکاونټونه جوړ شوي دي چې هغه د پاکستان امنیتي ریاستي ادارو ته هغه نږدې ګڼل کېږي، په هغه باندې البته نن سهار نه دغه رنګې دا خبرونه دي چې دا بریدونه شوي دي د پکتیکا او د خوست ذکر کېږي. نو هغوی پکې البته بیا دغه البته چې کوم د افغانستان د طالبان د حکومت لخوا بیانونه راغلي دی، رد کړي دي چې دغه همېشه خپل هم په دغه اکاونټونو کې منلي چې دا کار دي کړی دی. البته دوی دا خبره کوي چې د دوی کوم وسلوال مخالفین دي یا دغه یو قومندان چې یاد شو د دوی نوم هم په دغه ټولنیزو رسنیو باندې یاد شوی دی. نو ډېر زیات البته ځینې راپورونه شته خو شوي دي په ځینې رسپانو کې، لیکن رسنیو اکثر چې د پاکستان د فوج لخوا رسمي بیانیه نه خپره شوي یا د بهرنیو چارو وزارت لخوا، نو بیا دلته دا سي عموما پاکستان رسنیو یا هغه ته دغه نه ورکی.
طاهر خان اوبخه، په ځینو رسنیو کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس او ځینو نورو رسنیو د پاکستان د پوځي چارواکو له قوله چې البته نمونه نه دی یاد شوی، خبر ورکړی چې هغه ویلي دي د حمله تایید کړی دي.
نو ما خو تاسو ویل چې د اسوسییټډ پریس نه زیات مهم د پاکستان د امنیتي ادارو هغه ټولنیز رسنیو باندې کاونټونه دي چې هغه غوی سهار په خپل باندې وی چې دا حمله شوې ده، حمله دی کړې ده، په ځینې یاد کړې دي، زیاده دا هم کوي چې په دې کې د دوی وسلوال مخالفین دي په لخوا کړې ده، خدای نه وایم. او د اسوسییټډ پریس خبر کوي یا د نور خبره کوي، نو هغه باید چې هغه یو خبر ورکړي، نو هغه لپاره خو یو قوي یو سرچینه لري، دومره مهم خبر د لپاره یو نوم لري. نو هغه رسمي لکه دغه بیان ته مونږ نشو ویلې، خو ما تاسو ویل چې رسمي بیان راشي نو بیا د پاکستان رسنۍ غزیات هغه رپورټم چې او بیا پاره باندې باسورم شروع شي. زما خیال پاکستان ځکه تر اوسه پورې رسمي نه مني چې بیا نه بیا پاکستان خدا وي چې دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا کرخنه ده، دا رسمي پوله ده او نړیواله پوله ده، چې بیا تر نړیواله پوله نه تیرې کې او په یو بل هیواد کې ته حمله کې او بیا هغه ته خدا بیا حق غم لري چې هغه پتا باندې بیا جوابي حمله وکړي، نو معنی دا ده چې پاکستان اوسه پورې په دې باندې خاموش دی.
ډېره زیاته مننه. او د سیاسي ګوندونو لخوا تر اوسه پورې بیا هم څه نه دي ویل شوي په همدغه وړو خبرو چې ځینو چارواکو په خپلو ستاسو په وینا په سوشل پاڼو کې چې کوم مطالب خپره کړي؟ تر اوسه پورې سیاسي ګوندونو، دلته د تحریک انصاف ګوند دی، هغو په حکومت کې پاتې شوي دي، یا نور ګوندونه، دلته اسلامي ګوندونه دي چې له طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې لري، هغو هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. همداسې
نه چې ځکه ما لکه یو خدای خپل هغه رسمي رسولونه بیانونه خپاره کیږي، بیا په ایکس پاڼه باندې هغه باندې ځینې وخت بیانونه چې خپاره شي هغه دا چې بیا رسنۍ او ته بیانونه تر اوسه پورې ځکه مور مانو نه دي، لکه دغه تاسو د پیری ګلته یا نور ډول نه خو بیانونه نه دي راغلي. زما خیال دی دیبه منتظر کی چې فوج سوی او بهرنیو چارو وزارت سوی یا وزیر اعظم سوی یا بل سوی بل سوی تر اوسه پورې څنګه دغه ته خاصه نشته، نو دغه رنګ بیانونه نه دي راغلي. البته په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې پاکستان کې دا موضوع ډېره توده موضوع ده، دا وخت نه هر سړي په باسن دی کوي او جرنالستانو ډېر زیات په دې باندې نکل کړی دي، لیکن هغه طرف نه سیاسي جن لاسونه دي ویلي.
مننه تارخان، یو لنډه پوښتنه ورستی دا چې د پاکستان د پوځ متقاعد منصبدار ډګرمن محمد علي په نوم یو پخوانی منصبدار دی، د بیا هم هماغه د اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې د پاکستان د پوځ لخوا پر خوست او پکتیکا بمباري بې له شکه دغه په وینا د ولسمشر آصف علي زرداري له هغې ژمنې نه وروسته شوي چې تقریبا 24 ساعته وروسته د دل د ژمنې نه دا بمباري وشوه چې ده ویل چې د خپلو سرتیرو غچ به اخلي. یعنی دا څومره احتمال لري چې دا مستقیما د هماغو حملو په ځواب کې وي، د میرعلي د حملو په ځواب کې؟
ډېر احتمال شته چې دا هم دغه د ولسمشر د بیان او د هغې نه وړاندې چې کله په میرعلي کې حمله شوې وه، ځکه چې آصف زرداري دا خبره چې کله د میرعلي دوه فوجي افسران د هغوی جنازې وې د هغې وروسته کړې درنو، دا ځکه هغه پاک کې د غچ خبره کړې وه، د غچ معنی خو هم د پاکستاني طالبانو ته اشاره وي. نو دا ډېر احتمال شته ځکه چې حمله لویه وه، و پاکستاني فوجیان پکې وژل شوي دي، او بیا دلته ګوره په پاکستان فورس کې دنه نه هم یو فشار خو وي چې دا طرفات راخلي. د دې حملې نه سره د سیاسي حکومت ته اوس دا داسې فیصله د سیاسي حکومت د اجازت نه بغیر بالکل نه کیږي، لیکن دا ځکه یو ښه کار نه دی شوی چې پاکستان کې نوی حکومت وو، نو داسې یو هیله وه چې دوی به افغانستان کې طالبان حکومت سره اړیکې ښه کړي. او تاسو ګورئ د تیر 4 ورځو کې له پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ رابطې شوې دي، ملاقاتونه شوي دي، سازی افیرې نازیم العلوم کندهار ته راغلل، ملا شیرین سره ولیدل، عامر خان متقی اسحاق ډار تر پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ټیلیفون وکړ، او دا نو په دې بیانو کې تاسو ګورئ نو د دواړو غاړو د ښه تعلقاتو خبره شوې، لیکن نن چې کوم کار شوی دی زما خالي هغه شین د بیانو رسید.
د تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم طاهر خان. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان او چې په دې بحث کې ګډون کاوه، خو موږ خپل ملمنو سره باسته دوام ورکو. انصاري صاحب، د طاهر خان خبري هم تاسو ولیدې چې دای وي په داسې حالت کې ښه کار نه دی شوی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکی ترنګلې شوې دي، څه کې دی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ څه پیښې دی شي؟
بلی واقعاً دا کار غیر متوقع و ناوړه کار دوی ترسره کړو، او بیا د هغې غږ نه وروسته چې د پاکستان نوی ولسمشر آصف علي زرداري اختار ورکړو، د هغې اختار نه وروسته دغسې کار کېږي، معنی دا چې دوی د جګړې لپاره لا تر مخه تابعیا درلوده، زړونه یې ډک و د افغانستان خلکو ته او شته حکومت ته، او دغه کار یې ترسره کړو چې دا یو ستر جنایت دی. د افغانستان خلک تل د پاکستان د دوست ولس سره د ښو اړیکو، که هغه کلتوري اړیکې دي، که هغه علمي او فرهنګي او اقتصادي اړیکې دي، که سیاسي اړیکې دي، د ښو اړیکو غوښتونکی دی. مګر موږ وینو چې د پوځ او استبلیشمنت دخوا چې کوم لاسپوڅې حکومت راشي، هغه هماغه ازاین تکراروي، هماغه پیښې او ناکردۍ تکراروي چې د پاکستان پوځ او استخبارات یې کوي. دا د دې نه معلومیږي چې دغه راغلی حکومت که ولسمشر دی او که صدر اعظم او کابینه ده، دا ټول د انسای او د پاکستان د پوځ لاسپوڅي دي چې دلته یې راوسته او انسټال یې کړه کېنه، او هر هغه څه چې هغوی ورته وایي اوس د دې له سپیکرونو نه کار اخلي. افغانستان د خلکو غوښتنه د پاکستان د مسلمان ورور ولس نه دا ده چې په خپل حکومت
ارولی ترڅو د درس جناتونه نور لاس واخلي. بیا هم انصاری صاحب، تاسو مخکې واوریدل په راپور کې چې د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد هم خبرداري ورکړی د پاکستان ته، ویلي دي چې د داسې یو حالت به پیښ شي چې بیا به پاکستان هم د هغه د کابو کولو توان ونه لري. له دې نه مقصد څه کېدای شي؟
دغه نه مقصد حتما دا دی چې پاکستان یو ورنه دوه ولس ورنه، بلکې په لسګونو وارې د افغانستان په خلکو بریدونه کړي، د افغانستان خلک به نور دری متل دی وایي تنګ آمد به جنګ آمد، نور به د خپل سر او د خپل سرنوشت د خوندي تابه لپاره د خپلو خلکو د مشروع دفاع لپاره میدان ته دنګي، او بیا چې د هغې نه هر څه جوړ شو پړبې په پنجابی اړخوي د پاکستان په پاوز او استخباراتو به وي او ځان به او تاوانونه به هغوی بیا پرې کوي. موږ فکر کوو چې اوس دلته که حکومتي اړخ دی او که ولسی اړخ دی دواړه زیانمن دي. د حکومت چې د خلکو د نمائندګۍ دعوه لري، د خلکو د امنیت دعوه لري، د خلکو د سر او د مال او د ژوند د خوندیتاب دعوه لري، دوی باید په لومړي قدم کې لکه څنګه چې غبرګون خوده وام ریدل چې په غبرګون کې په هغوی بریدونه کړي، مګر دا بریدونه باید په اساسي ځایونه وي، دا باید په پنجاب وي، دا باید پنجاب ته سرزنیش ورکړي او پنجاب ته داسې ګزارونه ورکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان پر لور کاګه ونه کتلې شي. که دوی نشي کولای بیا د افغانستان خلک او د افغانستان ولسونه کولای شي خپل دفاع وکړي.
ډېره زیاته مننه شیرزای صاحب. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخ تجارتي اړیکې دي، ترانزیتي اړیکې دي. د افغانستان تر ټولو زیات تجارتي مالونه د پاکستان له لارې تیریږي. د دې وضعیت به په دنیوي حالت کې څه کیږي؟
ګوري د تجربه ثابته کړه چې هر کله چې کوم ستونزه وو پاکستان لاره بند کړې ده، افغانستان هېڅکله دغه توان نه درلود یا دا کار نه دی کړی چې د پاکستان په مخ خپله دروازه وتړي یا دا ترانزیت لاره وتړي. هر کله چې دا کار شوی ده پاکستان دا کار نه کړی ده او په افغانستان هېڅکله دا کار نه دی. اوس هم دا کار په افغانستان لخوا به نه کېږي، که څه کېږي بیا هم پاکستان همغه مخکې غونډې دغه وکړي. خو زه فکر کوم چې دا ټوله برنامه د تاسو وګورئ چې سوله د مخکې یو هندي حیات لار کابل ته دوی مرکه وکړه، دوی وکتله پاکستان فوج او استخبارات غواړي چې د طالبان او هندوستان اړیکې لږ ښه شي او پاکستان هندوستان ته غواړي چې وښيي چې طالبان او پاکستان منځ کې دښمني پیدا شوې ده، چې طالبان نږدې شي هند سره او د آی اس آی او د پاکستان نور اهداف او برنامې چې د توریستي ډلې په ذریعه لري چې هندوستان باندې عملي کړي. دوی غواړي چې هندوستان وغواړي چې لکه چې هندوستان د پاکستان او طالبان منځ کې دښمني پیدا شوې ده. دا لویا استخباراتي لوبه ده په منطقه باندې.
انصاری صاحب، ستاسو اټکل څه دی؟ که داسې یو حالات پیښ شي، خدای دې نه پیښوي، ولې که چیرته پیښ شي نو څه دی یو د څه ډول یو حالات اټکل کولای شي؟
موږ فکر کوو چې د پاکستان ولس به له عقلانیته کار واخلي، خصوصا هغه زموږ ورونه پښتانه چې په سیمه کې پراته دي، په حکومت به فشار راوړي چې هغوی له دغې جنوني حالته ووځي او بیا دغه کارونه تکرار نه کړي. زه هیله من یم چې دغه مسایل به په سوله ییز ډول حل شي او هغه بریدونه چې ټي ټي پي په پاکستان کې دننه کوي هغوی خپل کار دی، هغوی دې هلته کنټرول کړي. د افغانستان سره نه تړاو شته، نه د افغانستان خلک پرې کې ګرم دي.
مننه ډیره زیاته. قدرمن اوریدونکو، د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاري او همداراز د چارو بل څارونکي نثار احمد شیرزای و چې په 25 دقیقې اونیس بحث کې را سره ول. تاسو هم مننه کوو چې دا بحث مو تر پایه واورید.
سیس کی غریبی دا خفا کی